odiosa di Iperfresti.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستنگزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د دې خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه لرو د سر راپور مودا دی چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او هم یو وژنې وغندلې د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي او رسل هغه د سیمې او نړۍ خبرونه مهیروي
پسر کې د خبرونو سرچې کې د مشر د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی لخوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سیمې اجماع را بللو څخه ملاتړ وکړ د کندوز امنیتي مسلمین وایي د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ترسره رسو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د کندوز د ښار د دوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی لخوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سیمې اجماع را بللو څخه ملاتړ وکړ د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سیمې اجماع د جوړولو په اړه د نورو سناتورانو د نظرونو تر اوریدلو وروسته داسې ویل
د افغانستان د حکومت مشرانو نن غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس نه چې لکه څنګه چې کوم دریز غوړه کړی د دغه اجماع نه د غوی اجماع لپاره موږ د دریز حمایت کوو ما خپل سند یې ورته د سناتور صدا هم داد وسنه د دې دریز حمایت کوو
ولسمشر غنی په دې ورستۍ کې د وی سیمې اجماع پر جوړولو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان پرته غواړي وسیمې اجماع راوبولي د مشرانو جرګې کړی ټینګار کوي چې دا موضوع د شی چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه سختي هڅه کوي خو پاکستان د سولې په وړاندې خندونه جوړوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاوند ایوادونه باید اندیشنه ونه لري چې د داعش او نور وسلوال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل که کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندیشنه لري باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریالی شي دی وای له دې اړخه دی اندېښنه نه لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل سي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې دغه هیواد له داخل څخه د ګاونډي هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په دې وروستۍ کې په تاجکستان کې د روسیې سفیر لیوي تاجکستاني ورسپانې سره په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه د کندوز امنیتي مسولین وایي د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د توپان 10 په نوم د ترسره سو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي په دغه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې ځمکني لواء مطبوعاتي مسؤل غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات د خان آباد ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې ترسره شوي چې پر مهال یې 15 کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاک شوي دي ښاغلي کریمي زیاته کړه چې دغه عملیات چې اوس هم دوام لري دوه ورځې مخکې پیل شوي او پر مهال افغان سرتیرو او ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتي په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د میوند ولسوالۍ په بنتیمور سیمه کې څلور وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د کندوز څخه د لوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي دوی وایي وسلوال طالبان پر دغه لار فعالیت لري د سورلۍ موټر دروي او مشکوک کسان له ځان سره بیايي پر همدې مهال د کندوز امنیه قمندان د دغه لارې پر دغه لار د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کولو خبر ورکوي دا د افغانستان اړون خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انټراندې کوي
د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي د کمونیست ګوند مرستیال الکساندر یوشخنکو ویل بشار الاسد دې ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خیر ښېګڼه غواړي یوشخنکو دا څرګندونې له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته وکړي نوموړي د بشار الاسد لخلې ویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دی به د ولسمشرۍ څوکۍ ته بیا هم ځان کاندید کړي د سوریې دولتي رسنیو ویلي اسد د روسیې پارلماني هیئت سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو له منځه وړل به په سوریه کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غواړي روسیه د سوریې مهم ملاتړی هیواد دی اوکرانیان نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکي خاروالان او د خاروالۍ شوراګانو ته استازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روسپلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځانه سره یوځای کړي، نور په ټول اوکراین کې به دا انتخابات ترسره شي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي. د فارس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي په نومونو د دوه تنان د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره په جګړو کې وژل شوي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب په سوریه کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکی و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د ابیایم کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه ابي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی په دې رنګ روښانه کې شي. د ملګرو ملتونو د ابیایم کلیسې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه، ورپسې په استرالیا کې د سیدنی د اوپرا هاوس پورې ورسېده. د لمانځنو دا مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام ورکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پترا تر لرغونې ښار به ورسېږي. د روسیې تر هرمیټاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په ابي رنګ رنګول به مکتا د غوره سبا لاره روښانه کړي. د اکتوبر 23 نیټه د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا به کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د سوریې شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندولی د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړي. نوموړي د کوردانو لخوا په رامنځته شوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تلبید ښار بدلول وخندل. اردوغان وویل دوی غواړي د سوریې شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به په هیڅ ډول شرایطو کې د دې اجازه ورنکړي. تلبید د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیو. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم لیدلای شئ. د افغانستان مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبرې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژل لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده.
د کندوز او د فاریاب د خما په اړه هم درته وروستی حال درکو. او د همورې چې د افغانستان د شفافیت د څارې اداره وایي د کانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
او د کاپیسا امنی قومندان وایي د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. د پروګرام دویمه نیمه یې تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ سرګندونې د مشرانو جرګې له توندو عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وغندلې. دوی ویل چې پاکستان طالبان تمویلوي او مرکزونه یې هم په دغه هیواد کې دي. تفصیل د ناجی صافی په دغه رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د نن ورځې جلسه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو سرګندونو ته ځانګړې شوې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه توندې سرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ سرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې متاسفانه داسې ونه شول او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول. مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د نن ورځې په جلسې کې په دې اړه وویل
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده. مونږ هیڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت پرې وژني.
خغلی مسلم یار همدارنګه وویل پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. دوی وویل چې د نواز شریف د سرګندونو په اړه پاکستان د یوازې دوه مثالونه دوی ته وړاندې کړي چې څوک یې وژلي او څوک یې سولې ته راوستي، او بیا به دوی د نواز شریف دا وینا ملاحظې لاندې ونیسي. خو دوی وویل چې دا سرګندونې مطلق غلطې دي، طالبان پاکستان د خوا تمویلېږي او طالبانو مرکزونه هم په پاکستان کې دي او دا ټولې نړۍ ته ښکاره مسله ده. دا خبرې له هغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل چې پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دي.
بلې، ناجیه ساپۍ وه چې د مشرانو جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې تر ډیره پکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العملونو ته ځانګړې شوې وه په ژوندۍ بڼه راپور ولوست. دا هم اوري چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغې ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د قانونو د غیر قانوني کیندنو پر زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپل ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤول اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو دپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومه تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کیدلی شي چې معدنې جوړې کړي. ولې یو شی د پامه مه وباسئ، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپله مخالف شاید دومره ضربه وارده نه کړي دغه منابعو ته، لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات شوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو ترڅنګ پخپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکیل دي، خو دغه کسانو د نمونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبیعي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع نه توانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي و چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته ویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي.
سعی حراس افغانان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
دی وی د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو نامسلمن په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه کانونه راسپړل کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې که د کانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کېږي جدي پام ونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور ویبپاڼه کې هم کتل شي، او همدارس که انټرنیټ مو خو وینو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی هم شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی چې هلته شیبه په شیبه خبرونه پکې تازه کیږي. د کندوز وروستی وضعیت څنګه دی؟ خلک چې څو ورځې جګړې تیرې کړي دي سخت اغېزمن شوي دي، او د ښار وضع د تیر په څیر نه ده. اخوا د کندوز د خان آباد په اختاش کې هم عملیات روان دي، ترڅنګ چې د کندوز ښار په ځینو شاوخوا سیمو کې اوس هم د افغان پوځ او د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. همدا اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم لاین کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ، وروستۍ وضع څنګه ده په کندوز کې؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، څه باندې دوه اونۍ شولې چې د کندوز ښار افغان ځواکونه نیولې ده. اوس مهال د افغان ځواکونه د دې ښار په څلورو دروازو کې حاکمیت لري او د خپل کنټرول لاندې دي. خو لا هم د دغه ښار شاوخوا سیمې چې دي اوس هم پکې وسلوال طالبان شته دي، او د سیمې خلکو په وینا دا هم دلته وسلوال مخالفین په دغه کلو کې تګ راتګ کوي. حتی رینجر موټر، آموی موټر سره هم ورسره دي، د شپې د ورځې دوی ګرځي.
بله آریان صاحب، د ښار وضع څنګه ده؟ خلک په څه حالت کې دي؟ آیا کاروبار بیرته پیل شوی دی، نه دی شوی؟ او د خلکو د وضعیت په اړه راته ووایه.
ښار کې خو اوس مهال ښه د امنیت دی، خلک راستانه شوي دي، او داسې دغه ښار چې د پخوا په شان ته نه ده، هغه پخوانۍ څېره یې له لاسه ورکړې ده. ځکه چې په ښار کې چې خلک ګوري ټول داسې په اندېښنې کې دي، ډېره داسې پریشان په حالت کې دي، خپل راتلونکي په اړه په اندېښنه دي. او داسې ځینې شایعات چې ځینې خلکین پاکستاني طالبان بیا حمله کوي، د خلک دغه اوازو هم خلک ډېر ویرولي دي. او هغه کسان چې کابل ته یا نورو ولایتو ته په کډه شوي دي، هغوی هم زړه نښه کوي چې بېرته راشي. خو بلې خوا ته د کندوز سیمې چارواکي وایي چې خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال افغان ځواکونه د دې ښار په مهمو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. کندوز د دویمې لیوا د مطبوعاتو مسؤول غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د خان آباد اختاش سیمې کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات کریان دي، چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې درویشت تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه یوولس تنه ټپیان دي، پنځه تنه ژوندي نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ښاغلی آریان، افغان امنیتي ځواکونه اوس د کندوز ښار په هغه سیمو کې چې دوی کنټرول لري، آیا واقعا هم په مغز واک سره دي که څنګه؟ یعنې د دې لخوا داسې ضعف خو نه دی لیدل شوی که څنګه؟ یعنې تر پخوا به لا ډېر اوس کلک شوي که څنګه ستاسو په نظر؟
افغان ځواکونه خو اوس مهال ډېر په هغه صادق چې دوی سره مثلا زغروال وسایط کم اوس ورسره زغروال وسایط ځکه زیات دي، او نور هم ښه تجهیز شوي دي. تازه ځواکونه هم راغلي دي، د پولیسو انګلیس کتاب سي په نوم بي سي آر یو یا دي، دا هم کندوز کې راغله، کندوز سره سره شوي ده. همدارنګه دوی خپل ځمکني عملیات او د شپې لخوا نه هم هوایي عملیات لري، بیسانتونه لري. او دوی وایي چې رئیس جمهور دوی ته هدایت ورکړی څو چې کندوز ښار یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له فزیکي حضور څخه نه وي تصفیه کړی، او په دې ولایت کې به تصفیه عملیات جریان ولري.
بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسئ. وامورېدل چې په کندوز کې اوس هم د ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخت جګړې کیږي او جګړې روانې دي. او خو په د خان آباد په اختاش کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات هم روان دي، چې پکې شاوخوا دیرش مخالفین وژل شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
بیا هم خرغلی ازادي رادیو په 1200 نیم منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو کې اورګو پانه کې هم شته. همدارس د دغه خبرونو متن او غږیز بڼه په دغه وی پانه کې ترلاسه کولای شي. اوس به هم ورشو د کاپیسا د امنی قومندان جنرال عبدالکریم فایق سره زموږ د همکار مرکې ته. د کاپیسا امنی قومندان وایي تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړې چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال فایق په عین وخت کې وویل افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده.
د تګاب او الاسای اوسیدونکو له نامنې ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات دي چې تقریبا دوی هفته مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسونل یعنې د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسونل په ډېر مړانه باندې د خپل سنگرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بالاخره موږ غوښتل چې دا الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وو، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وو چې د هر چا کور و ځای او مالې همداسې پرېښي وو. ورته ویلي وو چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه. دښمن مو ماو نابود کړی، تارومار شو، دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم، د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې کمانډان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدل. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستې ممانعت کوي. هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي موادو څخه هېڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جاور له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي، څه مو د لاسه نه سوه، حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای سوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي، زموږ د وطن یا ووزي. او
له دې معلومیږي چې له نن ورځې به امید چې تغییر راغلی، لیکن ازادي راډیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونه بندې کړي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو یې اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي، له بلې خوا دولتي ځواکونه له لرې د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلی شي یا وژل کیږي، کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور بل لرې په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستي وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پرېږدي.
پرون مو دغه فیصله د سیژورو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې ترڅو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازان ته هدایت ورکړي چې حد مینانات حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهار څخه عملي شوې ده. ټول پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې و، ماته مخکېم راپور راکړي چې خلک بازی راله خپل کورو ته، بازی اوس هم راځي.
د کاپیسا ولایت له امنی قماندان جنرال عبدالکریم فایق سره مو مرکه اوریدل. ښاغلی فایق ویل چې د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکړي. او همداراز دوی ویل چې د الاسای ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان وسلوالو د افغان پوز لخوا نیول شوی او اوس پکې وسلوال مخالفین نشته.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ منه وای
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
قدر من اوریدونکو د افغانستان په شمال کې سکال په فاریاب کې هم سختې جګړې وشوې او سم په غورماچ خماب او ځینو نورو ځایونو کې تازه جګړې شوې دي او ځینې سیمې بیرته افغان پوځیانو نیولې دي. خماب هغه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې افغان پوځیانو نیولې ده. او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه زموږ همکار عالم رحمانیار له فاریاب څخه دی. رحمانیار صاحب مهرباني وکړئ د خماب د ولسوالۍ په اړه وروستی حال راکړئ. افغان پوځیان خو دغلته مستقر شوي دي، دوی په څه حال کې دي؟ آیا واقعا هم دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو له وجوده؟
بله، قسمی که لطف الله عزیزی والیه ولایت جوزجان لحظات پیش در رسانه ها ایثار داشت از سه روز به طرف گیری در ولسوالی خماب بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت ادامه داشت. این نبرد این روز و یا عملیاتی که برای رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی خماب راه اندازی شده بود ختم شده و ظهر امروز عملیات در ولسوالی قرقین را اندازی میشه. به خاطر از اینکه با گفته والی ولایت جوزجان مخالفین مسلح دولت به طرف ولسوالی قرقین متواری شدن، فرار کردن. اینا این مخالفین تعقیب میکنن. به همین قسم والی ولایت جوزجان گفت که در این نبرد نزدیک به 30 تن از هر دو طرف کشته و زخمی شده و عملیات بله.
خاغلای رحمانیار، ځینی تروریستان د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ نه تښتیدلی دي. د امو سیند په یو ټاپو وزمه کې دوی یا ټاپو شکل سیمه کې دوی پټ شوي دي. هلته هم د عملیاتو اجازه ورکړل شوې که څنګه؟ هلته عملیات نه دي شوي تر اوسه پورې؟
بله، روز گذشته سخنگوی دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم آقای فایزی گفته بود که مخالفین در یک جزیره بین دریای آمو در اونجا قرار گرفته بودند. اینا میخواستند طور عملیات بکنند. یک تعداد از اون از طرف شب پس دوباره به قریه ها جابجا شدند و نبرد میان از اینا صورت گرفته بود. به این ترتیب هر دو طرف 3 ساعت درگیری صورت گرفت و فعلا اما مخالفینی که در اونجا بودن
دیره من رحمان یار صاحب محترم کرودن.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ ټانګ کې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او یو ویشت کارکونکي تښتولي دي. دوی وایي چې دغه کارکونکي ټول د پنجاب ایالت اوسیدونکي او په دې سیمه کې د سړک جوړولو په چارو بوختو. په دې اړه ذبیح الله شفق دا رپورټ جوړ کړی.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو ویشت کارکونکي تښتولي دي. د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکوونکي د جمعې په شپنا وخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنیلي کچ سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغې سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بېرته د چوپین وروسته ماښام را روان و په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د ممکنه نه معلوم فساد اوچت کړی دي. دغه یو فوجي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي.
له پېښور مو د زبی شفق راپور د هغې ساختماني کمپنۍ د کارکوونکو د تختولو په اړه واورېدل چې د پنجاب ایالت دی او په تانګ سیمه کې تختول شوي دي. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې دي. سباون کاکړ سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشران جګی ولسمشر لخوا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوې سیمیز اجماع را بللو څخه ملاتړ وکړ. د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاونډ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسلوال به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د طوفاني دا په نوم عملیات کې 23 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشرانو نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. او په پولند کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پښتنې ښیي چې د پولند واکمن مدني غورزنګ ګوند به چې د بازار د اقتصاد په لوي دي انتخابات د قانون او عدالت پر مخالف ګوند وبایلي.
رسول آزادی رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرناوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خوني چارواکي ل اړوندو دولتي ادارو څخه غواړي چې ل پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې دي د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال په برخه کې آسانتیا برابر کړي. د سوداګرۍ او صنایع خوني مرستیال خانجان الکوزی آزادی رادیو ته ویل چې افغان چارواکي دي د پاکستان لارې ترواګي بندر پوري د افغان سوداګرو د اموالو د لیږ زمينه برابر کړي. شاغلی الکوزی وایي چې په پټه تړون کې د بدلون پر اوستو سره د افغان حکومت پاکستان دې ته اړ باسي چې د ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل کړي.
زمنګ موټر ته لکه د دوی شانته چې اجازه ورکول کیږي ورکړ شي او بل زمنګ ترانزیت ته اجازه ورکړ شي چې زمنګ موټر تر واګې او کراچۍ پورې لاړ شي لکه د دوی موټر تر خان بندر دی. هغه خو اساس چې دوی په پروتوکول ترانسپورټي کې پیشتنی کړی دي هغه زمنګ امکانات نه لرو او دوی لري، دوی دا غې نه استفاده کوي موږ یې نشو کولای.
سمو د مخ کې پاکستان د افغان سوداګرو د تازه میوه شاو خو درې سولاري درولې او د تورخم څخه ورته د تیرېدو اجازه نه ورکوله چې ورسته بیا د افغان حکومت په منځګړیتوب د غستونزه حل سو. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې یوازې په نوم ګمرکونه موجود دي او له دې لارې اکثره مواد په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې په غیر قانوني ډول د موادو واردېدل د دغه ولایت پر اقتصاد بد اغیز کړي او له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد ګمرکونو ته دي جدي پاملرنه وکړي. شاغلی الف د هم ویل چې افغان حکومت پر خامو موادو چې ایران واردیږي 14% مالیه وضع کړي چې د ده په خبره پر خامو موادو دغه مالیه لږده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یک دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک‌ترین بیماری هایی است که همسال تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، حالا می توانید با شماره های 07-822-755 و 07-799-2345 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدی است. سرطان سدی یکی از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست میدهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناست و به نام از او مکمل آشنایی دارن، سرطان سدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت مکمل قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا این نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین، سرطان سدی یکی از سرطان های است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از در حدود 1% از این مرض در نزد مرد ها بوجود میه، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها بوجود میه. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان سدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن، به هر اندازه که سن پیشرفت میره، خطر مصاب شدن به سرطان سدی در نزد خانم‌ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدی میشه نزد خانم‌ها؟
البته عواملی که باعث بروز سرطان سدی میشه بسیار زیاد است که من میخوام به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدی میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم‌ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدی نزد خانم ها زیادتر میشه. و مهمترین،
یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من آهسته اشاره میکنم برای زینا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی که بله ارسی فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است، کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدی دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان سدی باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدی نبوده بیشتر میباشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانم ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که امی مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میه، خطر مصابیت از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهانشان، یعنی خطرشان بیشتر میشه،
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صاحب صحبت ما را بعدن ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسیجان خوری تا سلام و رانی کم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ساز درانه میلمه سروری صاحب سلام و رانی کم پشتون یم.
بفرمایین پشتون صاحب.
بله ډاکټر صاحب خو موږ چې دې څو خبرو ته اشاره وکړه په تعصب سره چې موږ درو چې تقریبا په افغانستان کې وزر شي او میرمنې د شینې د سرطان ناروغي مري. زما پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دی ورته وایي شینې سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي. او بله پوښتنه مې دا ده چې څومره آګاهي پکار ده دغه ته فرضاً او که دغه مرض علاج ونیسي یعنې په اول کې تشخیص ونیسي په اخره کې څومره خطرناکه واقع کېږي او پرهیز دغه مرض څخه چې دی د کومو غذاګانو څخه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کېږي کومې غذاګانې باید وخوري او د کومې غذاګانو څخه پرهیز وشي.
سلامت باشین پشتون صاحب. از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب با شما صحبت دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب چې ویل په افغانستان کې وزر زنانه په دې تکلیف مبتلا دي البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده. شاید دې ارقامو نه چې دلته ورکړ شوی دي شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا وي اما مو تاسې دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصي روغتونونو سره دا احصایه سته چې آیا وزر دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاري صاحب دا ساري مرض نه ده. هیڅ کله موږ نه سو ورته ویلی چې دا ساري ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو ځکه د موږ و تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلک نږدې نه ورځي پښتنه نه ورسره کوي او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي همکاري وکړي دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته. دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تاسو ول چې د دې مرض د آگاهی لپاره باید څه وکړي؟ البته دا آگاهی مسله چې ده دا تر ډیره پورې په دولت په دا رسانو پورې او په خپل خلکو پورې ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لویو تر جوماتونه او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کی څنګه وپوهیږي چې زه په دې مرض مبتلا یم. په ښوونځیو کې په جوماتونو کې په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي چې خلکو ته.
ډاکټر صاحب دو جزء سوال زیر بدن صحبت میکنیم. یک دوست دیگه ما روی خط است به اسم عبدالله از قندهار. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
شکر دی الحمدلله. ما دا ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه کوله چې دا د سرطان ناروغي دا خدای دې کم.
بله تماس شون قطع شد. دکتر صاحب بفرمایید. سوال قاری صاحب پشتون.
بله گپ بل خبره چې قاری صاحب کړی و تشخیص البته د ډاکټران د پاره ډیر ساده ده اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي او یا وغواړي چې دا پیښله دي چې دې ته مشکل جوړ کړي په دې پوه سي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص سي او په ښه توګه درملنه وسي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص سي او درملنه وسي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاشت کې باید حد اقل د مریضی عادت ماهوار چې شروع کیږي اومه اتمه تر لسمه پورې دی دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی دی تشناب ته سر ځان منځلو د پاره هلته دی اول په خیلاس باندې چپ سینا خسی وګوري لمس دکی ل پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دی وکتل سی کچیر دګه کوم غیر نورمال شای پیدا کیږي یعنی په خوا نول اوس پیدا سوی دی د ټیکی ته زیات متوجی او ټول په بیا د چپ لاس باندې خی سینا ټول وګوري لمس دکی چې په دې کې کوم غیر نورمال شای نوی او دویمه خبره دا ده کله چې په تشناب کې آینه وي نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ دوهم خبره دا ده چې دوی د آینې ته ودرېږي او د خپل سینه دی اول خی خوا بیا چپ خوا د جلد یا پوټکي رنگ دی وګوري بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راسته د چپې نه آیا غټه سوې ده غیر نورماله ده یا چپه تر راسته خوانه غټه ده غیر نورماله ده پوټکی یا جلد تغیر کړی ده رنگ تغیر سوی او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وایي زه نه غواړم طبي اصطلاحات دلته شامل کړم هغه دې وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی ده یا زیاد داخل ته ننوتلی ده په دې کولای سو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډیره مهمه خبره ده او بل کله چې د او بل کله چې دوی د تشناب در راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څم لپرې دی وزي یو بالښت دی د راسته وږې لاندې کېږدي چې دا سینه ښه برجسته سي او راووزي بیا هم په چپ لاس باندې ښی سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري لمس دې کې او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپ سینه دې همدغسې وګوري لمس دې کې که کوم غیر نورمال شی پیدا کېږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله تماس از اینام قطع شد. یک جزء سوالشون که اینا اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا ما میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایطی است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره این تکلیف خود بره شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بسازه. ما میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستند و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در اون زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلام. سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایید پکتیاوال صاحب.
مرد دکتر صاحب زمانه دی با تیکلا مشروم راولی شودی خپل شودی ماشین تنور کوي دا چې دلته چې ناروغي مو ګرځي سره هم او زم خپل نه باغ د فکر او مور پښتاوي نو دواره د ماشین راوړي دا شودی دی او کولای شي چې نو څور کولای شي دا خپل نه دا خپل نه وسته.
آها سلام گرفته شد. سلامت باشین پکتیا ورسه. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیوال صاحب ته. البته اوله پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شودې ورنکې دا به څه پایلې ولري؟ البته څنګه تاسو پوهیږي الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شدی ورکړي. البته په دې آیات کې اتمن حکمت ته ویلي حولاین کاملاین تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شدی ورکړي او دا شدی ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغي بلکې نور ناروغي چې مور او ماشوم ته کېدای شي پیدا شي د هغې په مخنیوي کې په جلوګیري کې غټ رول ولوبوي. او دا مهمه خبره ده چې باید ماشومانو ته شیدی ورکړي که چیرته شیدی ورکړل سي نو کېدای سي د سرطان او داسې نور ناروغیو څخه مخنیوی وسي. او بله پوښتنه دا وه چې شیدی که چیرته یو مور په سرطان اخته وي د سرطان د سیدی په سرطان باندې آیا د هغې خونه ماشوم ته شیدی ورکړي که نه. مهمه خبره دا ده که چیرته هغه سینه په هغه کې بعضې په عامه اصطلاح څه ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي نو په دې خاطر باید د هغې خوانه شیدې ورکړل نه سي. مهمه دا ده چې د هغه بلې خوانه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته هغه تغذیه برابر سي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. سلام علیکم عبدالله جان. سلام خدمت شما هم بفرمایید. تشکر برادر. بفرمایید دکتر سید.
گران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په ښځو کې بلکې په نارینهوو کې هم پیدا کیږي خو په هغه کچه کې چې په زنانهوو کې په نارینهوو کې ډېر کم وي. تقریبا په سلو نارینهوو کې کېدای سي په یوه نارینه کې د سینې سرطان پیدا سي. البته عوامل مخکې پې خبرې وکړلې بیا هم په خبرې وکړو. تاسو ویل چې سګریټ یا نسوار کېدای سي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کېدای سي چې سګریټ کول نسوار او سګریټ دواړه په هغه کې تمباکو دي او د تمباکو خاصیت دا ده چې کېدای سي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګریټ او نسوار کوي نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګریټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشین ډاکټر.
میشنویم صدای شما رو داریم. بفرمایید.
ما کریم مسلم هستم.
کریم جان خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
سوال اول که تا نو گفتم که یک از عوامل شد گفتی مثلا یعنی سرطان داره گفتی امکان داره که طرف چی یعنی فامیلی من تفاهمشان بده باشه. اما در اصل ما با کسی نیستم که در اصل علل و عوامل که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر مهمی چی هست که در اطراف هست یا تاثیر غذاها هست. این اصل ناشی بلکه شده تحقیق شده یا پیدا شده که مثلا اصلا سینه سرطان ایجاد میشه دلیل چی هست؟ آیا تغییرات دواها هست مثلا آب و هوا هست؟ چی هست دلیل تحقیق شده که مثلا چی به منشی پیدا شده چی هست؟ و دیگه سوال ما داستت دیست داستت محترم همی سرطان نوز المیده که بسیلا دارش میگه مثل پایین میده در بعض افراد سرطان میگه یعنی سرطان نوز المیده که دلیل پیدایش از این چی سایی غذاها هست مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همه سرطان از دوشت بخیر بوده بسی قابل علاج نیست باید یه وقتی که هم مانده باید دیگه که دورایی نداره ولی وقتی همه قسم هست یا در قسم کند در توضیح بسن که سرطان از چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست امیر در افغانستان خواهیش بسن جواب دادن ما در خارج برده مولا گفتن که وقت از گذشته.
تشکر کریم جان. بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتن که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشتر هم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقی مانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز است، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرماییم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همین تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سیدیه زیادتر باشن. کسانی که ادویه برای کنترل حاملگی میگیرن، یعنی ضد بارداری میگیرن، خصوصا این ادویه را اگر برای مدت، میخوایم که شنوندگان محترم در اینجا بسیار متوجه باشند که غلط فهمی نشه، کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سیدیه نزد از اینا همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شود. و دیگه کسانی که قبل از مصابیت به سرطان سیدیه عوامل دیگه بوده یا امراض دیگه داشتن و به خاطر از او تداوی شایی نزدشان اجرا شده، امکان به وجود آمدن مرض سرطان سیدیه نزد از اینها بیشتر است. کسانی که وزنشان بسیار زیاد است، زیاد بودن وزن یکی از علل و عوامل پیدایش سرطان سیدیه است. کسانی که الکل استفاده میکنن و سگریت میکشن و همچنان کسانی که غذای بسیار چرب و روغن غذا بسیار زیاد باشه، چانس مصابیت سرطان سینه نزد از اینا فوق العاده زیاد است. و سوال دیگه شون که گفت که مریض داشتن که تشخیص لوز المعده که به اصطلاح طبی پانکراس میگن، البته قسمی که پیشتر گفتیم مرض سرطان، مرض سرطان به هر اندازه که در مراحل ابتداییش تشخیص شد به امو اندازه تداوی از او آسانتر و سهل است. اما در شرایط کنونی افغانستان بنابر هر عواملی که هست اقتصادی و اجتماعی، مریضایی که مبتلا به این امراض هستند معمولا در مراحل مراجعه میکنن که در اون مراحل تداوی هیچ امکان نداره. بنابر همین دلیل امو دکترها هم برشان گفتن چون مرض از اونا از اعضای خانوادهشان در مراحل بسیار پیشرفته بوده، در او حالات تداوی نتیجه نمیده،
امکانش کمتر است. زنده باشین دوستم عبدالله از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، بازم خوش آمدین. پیشتر تماسم قطع شده بود، بفرمایید.
دکتر صاحب ما دا پن زور تکوم یو خدا کم د جاپان مې شي دا خو بغیر اپریشن دې ته ضرورت لري یا ما خطر او تللی ما دا ته خو د دکتر صاحب څخه دا زور کم او په پاکستان ته دې ما خپل پاسپورتال کې څو کال په پاکستان کې کار کړی دی نو هغه لکه د فتور مریضي تلته ورشي د یا چرکی یا بچه یا بل مریضی دا پاکستان دا تران دا و دا شکستان دا چیاغر لر مریضی دی دا پیسو پا خاطر دا دولت ولی دلده غم نخوری دلی اسپتالو نو جور کی خالی دا پیسو دا پارا اسپتال کی شخصی اسپتالو کی وزا کشو پریشن زرق نی دی اسپتالو کی.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بسیار کوتاه بگوین که فرده که مبتلا به بیماری، البته خانمه که به سرطان سینه مبتلا هستن، چطور بفهمن با وجود که پیشتر شما ذکرام کردین، یعنی در چقدر مدت یا میتونن به دکتر سه مراجعه کنن؟ بسیار خلاصه اگر بگن که وقت خبر هسته باز بقیش میمونیم بعد از خبرم.
گپ مهم در تشخیص امراض سرطان سدیه اینمی است که چگونه یک خانم دریافت کنه که این خانم مبتلا به سرطان سدیه است. قسمی که پیشتر گفتم میخوام بسیار کوتاه باز بگم، سه نقطه را باید خانم ها همیشه به یاد داشته باشن. اول در ماه یک بار از روز اول تا دهم مریضی یک روز انتخاب کنند، دهم روز باید سینا یا سدیه خود معاینه کنند. اول زمانی که تشناب میرن باید با دست راست خود سینه چپ خود را لمس کنند، ببینند به صورت مکمل و با دست چپ سدیه راست خود را ببینند. دوم در مقابل آینه استاد شده و ببینند آیا تغییرات در جلد سدیه موجود است و یا نوک سینه به طرف داخل رفته، خارج رفته و آیا کدام تورم یا پوندگی در سینه موجود است. اگر هست به کدام اندازه است، نسبت به سینه دیگه کلانتر است و یا خرد. و مرحله سوم این است که زمانی که اینا برآمدن باید به استراحت کنن و یک بالش در طرف شانه راست خود بانن و با دست چپ خود باز هم سینه را لمس کنن، ببینن از قسمت بالا شروع تا پایین و همچنان این بالش در طرف چپ گذاشته و با دست راست سینه چپ به صورت مکمل تفتیش نمایند. در صورت که کدام چیز غیر نرمال یافتند در سینه خود، به زودترین فرصت با دکتر معالج خود مشوره نموده تا باشه مرض به مراحل ابتدایی تشخیص و تداوی درست شود.
زنده باشین دکتر صاحب، بقیه صحبت های خودم میمانیم بعد از اخبار. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد آهرایف سروری متخصص امراض سرطانی در استودیو با ما هستند تا به سوالاتتان پاسخ بگویه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.